با وقت کابل په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبرو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی. د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره شوې وي. په دې اړه د انتخاباتي چارو د وڅارونکي نظر هم اخلو. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
او ورځنی ځان وروسته نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې کشف شوی وسله له ایران سره ارتباط نه لري او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند د استاذ لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د او ورځو څخه رای شمیرنه بیرته د کابل رای شمیرنه بیرته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اثار شوی تجربه درلود هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول ترڅو په هغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلی سادات خبره ل یو سل دوه تیا مرکزونو څخه نوی سلنه رایش میرل سوی دی او د پایلې به د راتلونکو اونۍ تر پایه اعلان سي. د پروسه د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې تر سره کیږي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې موریدل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دیلیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړه. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستان ترکمنستان ته سفر وکړ چیرې چې هلته له ولسمشر شوکت میرزیایف سره یې وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره راسته کولای سي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خپل وروستي سفر د دسمبر پر 2 منیټه سیمه ته پیل کړی چې تر اوسه په ترس کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 منیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نور هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربی اماراتو او قطر ته دوام وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې کشف شوی وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنی قومندان د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندل دي. مال پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوی. په کابل کې د ایران سفارت تیر ورځ په ویل می کې وویل چې اوس مهال ایران له افغانستان سره ډیر شي سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دوړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترنګلتیا ته اجازه ورنه کړل شي. دغه سفارت زیاتوي په دې اړه خپل ناخوښي اړوند رسمي مراجع ته وړاندې کړي او د شواهدو غوښتنه یې کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیت قمانداني د څرګندونې وروسته لاغه چې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثی یقیناتو وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. زموږ غلاسه د ریډیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه‌کار ګوند استاذ لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړی ګراهام برادي ویلي چې د استاذ لخوا هغه اته څلوېشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول سوي دي. تر دې وروسته تریزا می وویل چې تر خپله وسه به په دې برخه کې مبارزه وکړي. وروسته له هغه چې په 2018 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل سوه. می د برگزیت د تړون له کبله چې له برکسل سره یې بحث ور باندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د بریتانیا صدر اعظم د برگزیت موافقه د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله یې د دسمبر پر 10 په پارلمان کې په دې اړه رایګیري وڅنډوله، ځکه داسې اندېښنه یې وه چې شایي وکیلان هغه رد کړي. د دې موافقې له مخې به بریتانیا په مارچ میاشت کې له اروپایي ټولنې ووځي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامه کې ویل سوي چې مایک پامپیو په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر پریکړه بیا ټینګار وکړي. امریکا د ایران د بالستیک توغندوی د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ایران یو لوړ پوړي پوځي قمندان منلی چې تهران په دې وروستیو کې او بالستیک توغندی ازمویلی دی چې دا کار د لویدیځو قدرتونو لخوا وغندل سو. او سلګون امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لاټه کې دی چې د کرسمس پر یوه بازار یې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده درې تنه وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا لومړنۍ شمېرې دي. مشکوک برید کوونکي په سیمه کې د غزمې پولیسو سره تر متقبلو ډزو وروسته په تېښته بریالی سوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي دغه کس چې ګمان کېږي ټپي سوی د هغو مشکوکو توندلارو په لست کې و چې تر تعقیب لاندې دي. دوی وایي برید کوونکی د ستراسبورګ ښار 9 کلن ځوان دی. په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ پلټنې پیل کړي خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټولو سرحدونو او هم په هیواد کې دننه په کرسمس بازارونو کې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکارانم شته دي او د دوی په شتون کې دغه پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه د انتخاباتي چارو د څارونکو نظر اخلو. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې دیره د کډوالو په یوه کمپ کې دیره کسان شکایت کوي چې ځان امن نه احساسوي.
اوس موږ د دولت دفتر یو کلته خیمې نه دي لري، خیمې نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته ځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د بحث موضوع به ایران وي ګډون وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د کابل د رایو شمیرلو لسره د رایو شمیرلو بهیر بیا نن پیل شو. د دې کمیسیون مرستیال ویاند دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نن به دغه راز د دریو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. دغه راز ښاغلي ساده ټینګار وکړ چې د کابل د رایو شمیرنې په بشپړېدو سره لومړنۍ نتیجې به د راتلونکي اونۍ تر پایه اعلان شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریالانو نجا صفای پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90 سلنه رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکي اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د دریو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي خو نوموړي د دغو
نن د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلودو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کارت
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړنی نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غبرګون خبرونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رایې سره بیل کړي له خپلې پرېکړې په شا شو او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلي ترڅو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړی شي تور یو سپین رایې سره بیل کړي. د نوموړي په وینا کچېرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
و هم ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمیرلو بهیر بیا پیل شوی دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د شبه راسره په ټلیفون وصل دی. رشید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته.
رشید صاحب د کابل د رایو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ جنجال راپورته شوی و زید نقیز څرګندونې دواړو کمیسیونونو چارواکو کولې. اوس چې د رایو بیا شمیرنه پیل شوې فکر کوي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغه لانجه پای ته رسیږي یا پای ته رسېدلې؟
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقته تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د څلوېښت ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلان شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده کېدای شي دوی پر دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې هغه سې کمیسیون هم ترې انکار کړی وي او اسناد په ټوله پولیسو ډول باندې شکایت کمیسیون سره شریک هغه ده چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي. په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بل سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او د خپله شکایت کمیسیون لپاره دغه د پرېکړې بهیر ستونزمن کوي. نو د موږ ویره دا ده چې دغه ستونزه بلخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغېزونه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزې موجودي. په میدان وردګ کې هم دغه ستونزې پکتیکا کې کونړ کې
دغه مثلا موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې کچیرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لري چې درغلي شوې ده، هلته جرمونه ترسره شوي دي او د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نشمیرلې یا باطلولې نه، ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړي؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څارئ، آیا په بشپړه توګه په ټولیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درستو؟
موږ هم په دې کې د شکایتو د کمیسیون هغه یو ورخطایي په دغه پرېکړې کې مطرح کړه چې نه باید موږ تاسو هغه آخري گزینې ته تللی وای. موږ له دغه مخکې نورې پوره گزینه در لود چې په کوم کاست او د کتاسیو فرمایله هغه مرکزونه چې حالت د تقلب یا د جرمونو علامه کې ډیر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نوې سلسله وي. په دوم قدم کې چې ته چې والات اختلاط وو د خو د بازو د غلط فرق نو د حل لارې موجود نه وي. او بایومټریک هغه رای پوینټ به تر بار کړی وو هغه غیر بایومټریک نه بچرسي وي. او په اخر کې به کتل شوی چې واقعا دغه د موږ د خلکو ګډون کومه کچې کې او هغه پاک راځي پاتې کیږي ایا د کابل د میډینونو وګړو اساسي تو کولی چې نشي کولی په دغه وخت کې دا د کمیسیون په ډیر پوره فهم او درک سره کولی شي چې بیا خپل عمومي پریکړه قانون مطابقت وکړي چې وایي چې دغه ټاکنې عادلانه نه دي یا اساسي تو کې عادلانه نه جوړ شوی یا نور ستونزې کې د بوتان خواته لاړ شي. بیا
تیره پنځشنبه چې کله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو دغه اعلان وکړ چې د کابل د ولسی جرګې ټول رایې باطل اعلانوي، له هغه وروسته ډېر عکس العملونه مثبت نه وو، دغه پرېکړې په وړاندې ډېر منفي وو، لکه څنګه چې تاسو هم وویل مختلفو لورو داسې انتقادونه کېدل چې د کابل د خلکو د رایو باید احترام وشي، په ډېرو سختو شرایطو کې دوی رایې ورکړل شوي دي او هغه پاکې له ناپاکې رایې باید سره جلا شي، په صندوقونو کې شته، ټول اسناد او شواهد موجود دي. دغه اوسنی وضعیت له دغه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ته درس اخیستی دی چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولسي مشرۍ په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي، څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پرېکړې کوي او یوازې د شفافیت یا د انتخاباتو د شفافیت ډاډمنولو لپاره دوی کار کوي؟
د شکایتو د کمیسیون ستونزې موږ در کولی شو. د هغوی سره پوره همکاري د انتخاباتو کمیسیون څخه موجوده نه وه. تر اوسه پورې هم د هغوی سره یعنی هغه کوم رقم چلند چې باید وشي، چې معلومات، اسناد او حساس مواد په اختیار کې ورکړل شي، نه ورکړل شي، تر هغوی خپله هغه څېړنه وکړي. یو دلیل دا و چې د هغوی سره اسناد نه شریکېدل او دغه تر پرونه بله پورې هم یعنی کمیسیون کې دا درد موجود و، لکه د نتایج یا د پایلو فورمونه باید شکایت کمیسیون سپارک نه شي او کمیسیون کې د دار کوڅه د محرم او اساس مواد دي. نو دلته د دوه کمیسیون ترمنځ هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د چې څومره به د محرم پات کېدل شي هغه نه موجود، او یو دلیل دغه وضعیت همدغه ده چې د دوه کمیسیونونه یو بل رول او مسؤلیت یعنی پوره اغېز نه لري. اوس که چېرته دوی په همدغه ډول باندې راتلونکو ته ځي، فکر کوم چې دا به د راتلونکو لپاره ډېره سخته تمامېږي. دا اوس مشکل کې مستون کړی چې لومړی پایله نه لګي، دی په یو سخت ماموریت کې واقع شوی دی. هغه دا چې کاندیدان پاس له دې لومړی پایله اعلان شي، مستقیمه له کاندیدان سره دی طرف دی او کمیسیون انتخاباتو ځان له دغه وضعیت نه خلاص شوی. نو هغه پریکړه چې بعد دی کېږي، شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایق ولاړ وي. همدا ستاسو ویلې غره خاطر کې سیاسي ملحوظات، د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود. که چېرته دغه موجود وو، نو نه پرکاس په اعتبار کې او نه هم رسمي ټاکن ته په برخه کې او اولین د حساب سیاسي ټکټونه د وی وړه کې مسونه نه باید لپاره د ګوښ او نه کې مسونه ته لار جوړ شي.
بله رشید صاحب، لدی مخکې هم ډیر ځلي تشکیلات تغییر په تشکیلاتو کې تغییر راغی، خو د اصلي هغه ستونزې تر اوسه پورې نه دي اواره شوې. د انتخاباتو کمیسیونونو کې هم ډېر ځلي عدلونو بدلون راغلی دی. ډېر مننه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ لانجې او دغه راز دا چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمیرل بیا له سره پیل شوي، دا به څومره وکولی شي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغې لانجې ته د پای ټکی کې یک دی په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یوې بلې لانجې ته هم ډېر پام اوښتی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د جنسي ځورونې مسلې ته د افغان ښځو شبکه وایي د جنسي ځورونې قضیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې شبکې چارواکو نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې دغه راز وویل چې د دغې قضیې په تړاو شوي اقدامات کافي نه دي او ډېر ژر باید د قضیې پایلې له دوی او له سره شریک کړي. نور حاله دې نجس هغه پر راپور کاورو.
د افغان ښځو شبکې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو قضیه په تړاو ورستي اقدامات ورته کافي نه دي او باید د قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. د شبکې چارواکو له مدني ټولنو سره د چهارشنبه په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال وویل کچېرې په دې قضیه سترګې پټې شي، دا به راتلونکي کې ناوړې پایلې ولري. دغې شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغې شبکې یوې غړي نجلا راحل د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقتیاب با سرعت هرچی بیشتر زموږ غوښتنه دا ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون ژر تر ژره په بې پرې ډول خپل تحقیقات په پوره شفافیت بشپړ کړي او د قانوني اجراتو په اړه معلومات ورکړي. د فوټبال فدراسیون د یو شمېر چارواکو د دندې له ځنډېدو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې دا کار په دقت شوی وي او د دغه تحقیق په بشپړېدو حقایق روښانه شي.
خو تېره ورځ د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په دوی د جنسي ځورونې لګېدلي تورونه بې بنسټه وبلل او په دې اړه یې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیرې خالدې پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړي وو. پوپلزی ویلي د افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا د افغانستان د لوی سرنولې په واک کې هم ورکړي. د دغه ادعاو شاوخوا یو نوی وروسته د افغانستان لوی سرنولې د فوټبال فدراسیون د رئیس سیکرټر جنرال مرستیال د دروازې د ساتونکو او د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسول دندې وځنډولې چې دغه چاره د فوټبال د فدراسیون مسولینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو فعالې ګلمکۍ سیاوش له افغان ښځینه فوټبالرانو وغوښتل سو له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د یادې قضیې جزئیات په پوره جرأت سره شریک کړي تر څو تورن کسان مجازات شي.
ما یو خواهش لرم از دختر خانم های فوټبالیست،
زه له دغو ښځینه فوټبالرانو دا غوښتنه لرم که چیرې داسې کوم جنایت او تجاوز شوی نو باید په پوره جرأت دا خبرې بیا وکړي تر څو حقایق معلوم او اړوند کسان مجازات شي. د غنجونو ته شرم نه دی، هغوی باید د نورو داسې پیښو مخه ونیسي او حقایق ووایي. تر کله به ښځې د شرم او کلتوري مسایلو له وجې زیان ویني او خپل غږ به نشي اوچتولی؟
اما تا چه وخت شرم باید تحمل کنیم؟
دوی همدارنګه له اړوندو ارګانونو وغوښتل چې د قضیې عاملین مجازات کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یاده قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. خوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه څېړنې کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په دې په شیبو کې په دې پروګرام کې د زعفرانو په ګټو غږېدلې. د غراز په کندهار کې هم ویل کېږي چې د زعفرانو ازمیښتي کښتونو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم یوه ویډیو شته که غواړئ وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي بیا هم ځان امن نه احساسوي. د ازادي راډیو خبریال مجیبور رحمان حبیب ځای په بلخ کې د مهاجرینو یو کم ته ورغلی او د ناامنۍ له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ژوند حال و احوال یې پوښتلی. اکثرا دغو بې ځایه شوو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په جګړو کې ټپي شوي خپل خپلوان سم نه دي، د سم درملنه نه ده شوې، د اوسېدو ځای نه لري، خوراکي مواد نه لري او دغه راز ډېرو نورو ناخوالو سره هم مخامخ دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رالیږلي راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړي. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري.
جایدادانو چپ است، غیرت چور سو چپا و سو گربدار است.
اوس موږ د دولت د طریقې څخه خیمې نه دي لري، خیمې نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو، بس دا ماشومان مجي موټي موټي یو داسې ټولې یو پیسو مسوځ یا کته بلای دغه ټولې دغه په بای باندې ورکوې د ماشومان یو خرچه مو کیږي.
د ناملو یو رواج دا به ځای شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي، خونه یې د جنګونو له امله ګالي لټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول. د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یوه بله بې ځای شوې په اړه وایي. د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنه مرستې ویشلې دي. د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل:
ما تیم سروی داریم، کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود. کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن، کمک کردن برشان.
در نهرشای ولسفلی در مهاجرینو پا کمپ که در نامنه در بچه بزرشوی کسان چه پلاتو و پلاستیکو پوخل و خیمو که در جوان شپی و رازی پا مشقت سره سبا کوی شکایت لری که پا موقع ور تا بشری مرستی و نرسیگی در جمع یخنه او در واور او باران ورخت پا در کمپ که در دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جواند واخلی. مجبر احمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پر ایران بحث کوي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله پومپیو به د امنیت شورا په غونډه کې پر دې چې ایران د بلاستیک مزایلو د پراختیا او تولید د لارې نړیوال سولې او امنیت ته څومره ګواښ پېښ کړی او واشنګټن د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز پر یوه راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکو جوړ کړی او پکې ویل شوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي بحث وشي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قومندان په وروستیو کې تایید کړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د بلستیک مزایلو نوی ډول ازمویلی دی. د ایران دا کار د غربي دولتونو له لوري وغندل شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به نن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په یوه رپورټ هم بحث وشي چې په یمن کې د ایران سخت د وسلو په اړه ځینې شواهد پکې راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو په یوه رپورټ کې ویلي چې تازه شواهد څرګندوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوې دي. د خلیج عربي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات پر ایران تور پورې کوي چې په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه ځواکونو ملاتړ کوي. ایران منلی چې په یمن کې د حوثیانو سیاسي ملاتړ کوي خو هغوی ته د وسلو ورکولو رپورټونه یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس د دفتر په رپورټ کې ویل شوي چې د دې سازمان څارونکو د ټانک ضد میزایلو د ویشتلو دوی دستګاوې چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوو په یمن کې موندلې وې کتلې دي. په رپورټ کې ویل شوي د عمومي منشي دفتر داسې ګڼي چې موندل شوي وسایل په ایران کې جوړ شوي دي. د ګوترس دفتر ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې د ایران پر هغو مسؤلیتونو هم خبري شوې چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر اساس لري. ایران د امریکا په ګډون له شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم شول. خو د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره له دې موافقې ووځي او پر ایران له خپل لوري بندیزونه ولګول. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې ویل شوي چې ایران تر اوسه له موافقې سره سم عمل کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې هم په خپلو رپورټونو کې ویلي و چې په یمن کې اوسي ملیشه قواوو د ایران سخت میزایل د سعودي عربستان خاورې ته ورویشتي دي. خو ملګرو ملتونو دا هم واضح کړی و چې سل په سلو کې نشي تاییدولی چې دا راکټ ایران حوثیانو ته ورکړي ول. که چیرې ثابت سي چې ایران حوثي ملیشه ځواکونو ته وسلې ورکوي، د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو به څرګندتیا راوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبین ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات د نورو ټولو قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن ورځي سبا راځي نن ورځي سبا راځي په هغې باندې دوکا ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زاده کان کیسه خبر کوم ماشینه مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې فراز به دادی لسن تاریخ دې معلومات نه سکور بکریا دې څنګه وکم مجبوری داغه کسبر اشرف غنی زمزا غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام داغه دې ورسې ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د جمال الدین زوی زموږ خواهش دغه دی چې دغه مجلس چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د ښاروالۍ به سره پرمخ ونه نیسي دي. دا هر څه خراب شوي دي ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران اوسه تر اوسه پورې د دو توجې هېڅ خوا بندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سره پناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشی نه لري. دا ټول ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې یې خپل په سترګو وینم دا خلک دیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک چې څوک څنګه خنی ورکی تسل خنی وی څنګه به شي ورکی نشته نه رسېږي نه کیږي دی خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا هم د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شې دي. زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لس زر ماجر دي. فدا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي دي نه دي هیڅ هم کې نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس زما همکار فریبا ظاهر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
در ورځنی ځندو رسنند کابل ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو لسره شمیرل پیل سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک مسل مرسیال وینز به سعادت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې له یو سلو دوه اتیا مرکزونو څخه نوي سلنه رایې شمیرل سوی دی او دا پایلې به د راتلونکو اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد مریدوف سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خبره کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې کشف شوی وسلې او مهمات له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیت قمندان د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسلې او مهمات موندل دي. مال پاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلې په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استاذ لخوا د نه باور رای واخلي. د دې ګوند وغړي ګراهام براډي ویلي چې د استاذ لخوا هغه اته تلويشت لیکونه چې د مشرتابه پاړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول سوي دي. تر دې وروسته تریزا می ویلي چې تر خپل وسبه په دې برخه کې مبارزه وکړي. تمد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دسمبر پر 12مه د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامې کې ویل شوی چې مایک پامپیو به په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر نه بدلیدونکې پریکړه بیا ټینګار وکړي. سلګون امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یو بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تیر شپه سوي ده درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. او د ترکمنستان ولسمشر د بې طرفۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې وسو شپږ نوي کسان بندیان وبخښل.
او مخکې لدې چې دوهونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
د اردو د سایلی فوټبال لوبډلې د سایلی فوټبال د انتخاباتي سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره شوې. د دغو فدراسیون د مسؤلینو په خبره چې په پای لوبه کې د اردو سایلی لوبډله وتوانېده. د پینالټي په توپوهنه کې د شریفي سپورت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړې او د اتلولۍ مقام خپل کړي. د افغان ښځو شبکه وایي حکومت باید د افغانستان پر ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي تیری پیښه په جدي توګه وڅېړي. دغه شبکې مسولینو له مدني ټولنو غړو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې شوی اقدام په دې برخه کې کافي نه دی او ژر تر ژره د لودي سره د دغې قضیې پایلې شریکې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین به ډاډ ورکوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې پیښه د موظف شوي هیئت له لورې په رڼا او شفاف ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د دغه ټیم یو شمېر پخوانیو لوبغاړو پر وینا لیکل شوي وو چې د فوټبال فدراسیون مشر او ځینو غړو انجونې په جنسي ډول ځورولي دي. هندوستان له استرالیا سره د څلورو ټیسټ لوبو سیریز په بریا سره پیل کړ. دا لوبه چې په ایډلیډ کې کېدله پکې هندي لوبډلې استرالیایي لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هندوستان د دغې لوبې د ګټې لپاره استرالیا ته د 322 منډو هدف ورکړی وو، خو د استرالیا لوبډلې په وروستۍ ورځ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 201 نوې منډې جوړې کړې او لوبه یې بایلوده. د دغې دواړو هیوادونو ترمنځ د څلورو ټیسټ لوبو لړۍ تېره اونۍ پیل شوې او ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر دارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو. موږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته زه په حق له بیت وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویل شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړې او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویول شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د ازادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتی حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تل راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کرا شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینی نور ستونزې هم شته. د مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغه وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغه ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره راپایته وایم چې زموږ په د هیواد په به ځینو سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستې په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي. دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی همغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غواړي چې لمنځه وسی. په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه هم قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي. او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي. اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خالن و قجیبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر و زایو گی
جوڑاون که فرشته مرسل
درانو دوستانو سلامونه می و منه د زعفرانو د ګټې په حق لاسوم را پوهیږي.
زمون کار په ټول فکری کار دی، دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکوي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو له لرغونتوب خبري است،
افغانستان ته 2000 کاله مخکې راول شوې.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه دی؟
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، یو $1200 ته رسیدلی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفاده په حق له د خلکو خبرې درته ورو، له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي ګیاه ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي. د چای په ځای ورنه استفاده کیږي، او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. پوهانو شاهانو به زعفران د خپل امام د اوبو د خوشبویه کولو لپاره په ګرمو اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموه، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل. دا ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسبې دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشا آریانوال څخه پوښتلی دي.
زعفران خپل د سرې تیلا د شهی نبات او د بیزاګیانو د نبات په نوم سره هم یادیږي. زعفران د زنبکیانو په میل پرې اړه لري. د شواهدو په اساس زداستیله شوم چې منشه خپله د آسیا څخه اخیسته شوې ده، چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوې دي. مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حقله دا د دې سبب شو چې د دې کرنه ودرېده. ده بیا دوهم ځلې خپله په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شوه، او چې تقریبا دلته په شپږویشتو ولایاتو کې اوس دا کرل کېږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي، د هغه خوند او خوشبوي ډېره خوښیږي. بیا له زعفرانو پرته خواړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د ښځو د میاشتنی ناروغۍ پر وخت د ژور خپګان د لرې کولو په هدف او د سالنډۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې دا مهال له زعفرانو څخه په یوناني درملو کې په کومه اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کومو خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبیب ګلخان څخه پوښتلی دي.
د
ډیر زیات اعصاب لپاره کار کوي. کوم خزه چې بارداري دا دوه میاشت چې دا امرداري نه کیږي کی هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډیر خارج خلک اچي لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریانی دا شان جوړي فرنی دا شان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډیر زیات کمزوري ولري په خېر دردونه دا شانی فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي.
یونانی طبیب ګلخان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامول خودل. خودی خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحد بیا وایي چې په رښتیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپلو اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي. خو په افغانستان غوندې له ستونزو ډک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی.
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي، یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي، د دوی لږ ذهن نارامه وي، ګډوډ وي، طبعا استفاده کوي. همداسې خود افغانستان په دې شرایطو کې، په دې حالاتو کې، وادي ځنو په اصطلاح چې په فوق العاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي. یوازې د تلقین ځان ته ورکو چې موږ اعصاب آراموي، یو څو شیبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنگ او ښایسته بوی ذائقه چې هیڅ کو، دا چې خپل زموږ په مغز تاثیر کوي نه کوي، دومره زیات ناخواله او دومره زیات ګډوډۍ پیښي وي چې هغه نشي کنټرولولی.
خو هغه کسانو چې زعفران خوړلي لګټې خوښ کړي. د کابل اوسېدونکو متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي، ویل درمالو څخه زعفران ګټور ورته تمام شول.
چې ویل کېده مال چې فرکټ لمن راځي کېنه دا احساس میکاو سر به تاول مو سجده ده، بس کلم دا سر مې ډیره دوره کول لوي دم ده. د زعفران چای راوړل دا نیو اول تکي خو دا وخر دی خدای قدرت به کوړ تلړم هغه هم لر نه راوړم درته ډیر کم احساس میکاو. لکه د زعفران څښل دی ولا کوم بلغانه کوم ازو څه سوای مو سل دی.
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قوي بدیل دی، بلکې لسی اړخه هم مناسب ثابتېدلی شي.
لکه زمونږ کار خو ټول فکری کار دی، کافي یا قهوه هم سرمزان ډوب دی کړی هغه ډېر سکو، مګر کله چې تاسو زعفران وڅکئ بیا پوهېږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا، د هغې ځای نیولی شي. دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي، انسان ته یو ډول آرامي ورکوي. تاسو که چای استعمالوئ چای باندې سي لږ وخت وړي رنګ اړي، خو زعفران بیا دا ښېګڼه لري که یو ورځم چای پاتې شي رنګ نه اړي. دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي. دا یو ښېګڼه ده. موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کارو یو ډول خاص بوی لره، دغه بوی داسې د فکر کول لکه د دوا بوی چې لري. اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته دی. دا بیخی ښېګڼه ده.
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی. د ننګرهار اوسنکی ذکری املاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیبه خوښي وربخي، خدا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی.
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی، نو که د زعفرانو دا کیش رواج شي نو دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کی. اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي، هلته هماغه هلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کری، هماغو استعمالی د کوکنارو په ځای خلک زعفرانو کری. نو اوس خو چونکې چې خپله خورې زعفرانی نو خو هغوی بې استعمال هم کوي کنه، نو په دې اساس به د هغو اعصاب هم آرام وي. نو زعفران زه ډېر ما نه دي استعمال کړی رښتیا خبرې، ځکه چې دا ډېر قیمته دی کینی اوس هم راسره شته. که تاسو اسکی چای دله د زعفرانو در کوم تیاروم یې درته.
د هرات ولایت د زندهجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالودود حبیبي د زعفرانو د کښت په اړه وایي کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې ښخوي، ځکه که داسې ونه کړي ژر وچیږي.
پیاز از پس دوباره به زمین گور شود زیاد بمونه بس خراب میشه و کیفیت خود از دست میده.
د زعفران و پیاز باید په ورځو کې بیرته په ځمکه کې وکرل شي، که ډیر وخت پاتې شي بیا خرابیږي. زعفران د ګل تر وخت او به حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي. د سنبلې په میاشت کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي. لس ورځې په ګل کې وي، له هغه وروسته بیا زعفران ورنه ټولیږي. دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډیر احتیاط سره باید ټول شي، نو دا کار معمولاً خزي سر ته رسوي. هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په حق له میرمنو ته معلومات ورکوي. د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو، ماسک او دستکش څخه استفاده کیږي.
په افغانستان کې لویدیځ ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخکې دی. دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم دی هغو ځمکو ساحه پراخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي. په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پاڼو له منځه سور رنګه نازک تارونه بیلوي، وروسته یې وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي. نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي ترڅو هم ګټه وکړي او هم د زعفرانو اخیستونکي زیات شي.
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښي، بل خصوصا د هرات زعفران، لکه په چینا کې شو، په هندوستان کې شو، په عربي ممالک کې شو، په نورو ځایو کې شو. مشهور زعفران چې دی د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښي د هرات زعفران.
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي، ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي. موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي. په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي، ورته غوږ شئ.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څنر فرخ کته شوې ده، یو $1,200 تر رسیدلې ده.
کوس درته وایي چې د تاسو اتاق او کسانو ته چې دوی زعفران کری څه یې کړی دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړي او پراتلونکي کې تشویق سي دي کارته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړل ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوې دي، مګر تر ډېرې اندازې اوس هم ستونزې شته دی. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سږ کال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې په خوا به دا نه و.
په کوم شمېر بزګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار مندنه کړي او هغه آیت چې لاس راغلی د سر قام راته ویلې چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو لړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبي دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزښت یې راښکته کیږي. هغه هم موږ تدابیر نیولی دي. زه امیدوارې ما چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، په کیفیت زعفرانو د واردېدلو مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسو په کومو ولایتو کې له غو سره مرسته کوئ؟
په هرات کې زعفران رواج شو، په فراه او په نیمروز او هلمند، او همدارنګه اوس په مرکزی ولایتونو کې حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دي. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي. د پدر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسس دی. هغه نه وخت په وخت باندې جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکړل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
Jump for
غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم
جام جام غریگم پل پل روانیم